ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې په هلمند کې چارواکي وایي دغه ولایت ورغلي تازه دم امریکایي پوځیان به د نظامي شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکشي ښځې هم وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکایي خبری سرچینې پرونول چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلی چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داود د داعش وسلوالو وژلی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یوه هوایي حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړل چې که د دوی سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکایي خبری سرچینې پرونول چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلی چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داود د داعش وسلوالو وژلی دی. د امریکا ان بی سی نیوز د وسلوالو طالبانو د دې مهم مشر نوم نه دی خپور کړی. د وسلوالو طالبانو دې مشر ولیدی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته مولوی محمد داود د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. د ان بی سی نیوز په حواله مولوی محمد داود د پنځشنبه په ورځ وژل سوی. دا اول وار دی چې د داعش وسلوالو په پاکستان کې پر میشتو افغان طالبانو داسې وژونکي برید کړی دی. ان بی سی نیوز د طالبانو د پټې سرچینې په حواله ولیدی چې مولوی محمد داود په پیښور کې د هغوی د شورا مشر وو. مولوی محمد داود او دوه ساتونکي د پیښور ښار په لمنو کې ویشتل سوي او وژل سوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د مولوی محمد داود د وژل کېدو خبر تایید کړی ده، خو د حملې د عاملینو په اړه بې خبري څرګنده کړې ده. په جلال آباد ښار کې بنن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم ترسره سي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په جلال آباد ښار کې د نننیو مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي دي.
نن د ولسمشر دوهم مرستیال د ملي امنیت خلاکار د سولي عالي شورا دین مهم غړي د ملي شورا مهم غړي په رسمي ډول د حزب اسلامي امیر ته د سولي پروسي کوم بهیر سره چې دا یو شوی هرکلی وایي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د حزب اسلامي مشر ښایي په یو اونۍ کې کابل ته ولاړ سي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولي د موافقې پر اساس کابل ته روان دی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یوه هوایي حمله کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ورزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افغان ځواکونو لخوا په تیروتنه سوې ده. ښاغلی عبدالقوي زیاتوي چې د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 افغان سرتیري وژل سوي وو. د یو بل خبر له مخې د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د خالد په نوم په پیل سوي عملیاتو کې تر اوسه 10 وسلوال طالبان وژل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړل چې که د سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. په همدې حال کې د روحاني اصلي مخالفانو ولسمشر په خپل اقتصادي پالیسیو کې ناکام وباله. روحاني او سیالي ابراهیم رئیسی له تلویزیونی مناظرې یوه ورځ وروسته پرون په جلا جلا غونډو کې خپلو پلویانو ته وینا وکړې. روحاني چې هڅه کوي د دوهمې څلور کلنې دورې لپاره ولسمشر سي، په یزد ښار کې د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل موږ به دوی پرې نږدو چې د امنیتي کسانو او پولیسو ماحول بیا واکمن کړي. د زیاته کړه ایرانیان به نړیوالو ته د مې د 19 په انتخاباتو کې ثابته کړي چې په ایران کې د تشدد او افراطیت او فشار دوره پای ته رسیدلې او ایرانیان د منطق په لور روان دي. روحاني په تلویزیون ځینې مناظره کې ویلي وو چې د ایرانیانو لپاره د ازادۍ مسله خورا مهمه ده. رئیسی چې یو سختری زیموله او د ایران له مذهبي مشر علي خامنایي سره نږدې دی، د غرض د تهران ښاروال محمد باقر د روحاني اصلي سیالان ګڼل کیږي. رئیسی د تهران په لوبغاړي کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال پر روحاني د هیواد اقتصادي وضعیت په خاطر انتقادونه وکړل. د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په لویدي ساحلي بندر کې یوه پوځي الوتکه لوېدلې او لږ تر لږه اته پوځیان پکې وژل سوي دي. د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د شوروي اتحاد د وخت د آی این شپږویس الوتکه هوانا ته نږدې له هوایي ډګره پرون سهار والوته او څلوېښت میله لرې والوېده. پوځ ویلي دي چې یو ځانګړی کمیسیون به د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څېړنه وکړي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مشر پا فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی ډیالوګ پیل کړي. پاپ دا خبرې پرون په مصر کې د زرهاو عیسویانو غونډې ته وکړې. مصر ته د پاپ د دې مهم سفر هدف د هغه هیواد له مسیحیانو چې تر فشار لاندې دي د ملاتړ څرګندول دي. په مصر کې په وروسته یونوي کې پر دریو کلیساو چاودنې وسوې. د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د قاهرې ښار په کلیسا کې لسهاو تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش واخیست. د قاهرې بې وسیدونکې مینا صلاح د هوایي دفاع په سټېډیوم کې چې پاپ وینا کوله اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل: زه راغلم چې د امن پاپ له نږدې ووینم او ټولو ته ووایم چې موږ سولې ته دعا کوو او په مصر کې امن غواړو. ټاکل سوی چې پاپ فرانسیس قاهرې ته په دې دوه ویاته سفر کې د مصر له ولسمشر د سني مسلمانانو له یو شمېر مذهبي مشرانو او د قطبي ارتودکسي کلیسا له مشر سره وګوري. د روسي پولیسو پرون لسها وطنه چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین له ممکنې کاندیدۍ سره مخالفت لري نیولې دي. لرین کوونکو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې ځان دې بیا نه کاندیدوي. د اعتراضونو د کمپاین په روسیه کې د پخواني پانګوال میخایل خوردوکوفسکي ادارې تنظیم کړي چې د روسي حکومت غیر قانوني بللې ده. د روسیې د لوی څارنوال دفتر تر دې درې ورځې مخکې د میخایل خوردوکوفسکي اداره په غیر مطلوبو سازمانونو کې شامل کړه. په ټولو روسیه کې زرهاوه کسان پرون له دې اعتراضي کمپاین سره یو ځای شوي وو، خو ویل کېږي چې د خلکو شمېر تېره میاشت د اداري فساد پر ضد اعتراض کوونکو په پرتله کم و. روسي چارواکي وایي چې دا اعتراضونه د کمپاین غیر قانوني ده، خو میخایل خوردوکوفسکي په یو پیغام کې چې ورشوی ولیدي چې پرونی هڅې بریالۍ وي او روسان حق لري چې خپلې غوښتنې تر جمهوري ریاست ورسوي. او د قرغیزستان په جنوب کې د ځمکې د خویدو له امله لږ تر لږه څلوېښت تنه مړه سوي دي. په قرغیزستان کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې ویلي دي چې په مړو کې نه تنه ماشومان دي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر ځمکې د لاندې شوي خلکو د موندلو هڅې کوي. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتامبایوف په یو پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی ویلي دي چې د سیمې خلکو ته د روانې اونۍ په پیل کې د ځمکې د خویدو د امکان خبر ورکړل سوی و. ولسمشر اتامبایوف خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د مسلکي ادارو خبرداریو ته پام وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. ساعت لس بجې او اته دقیقې شوې. حکمتیار ته نن په ننګرهار کې رسمي هرکلی ویل کیږي. بېلابېلو سیاسي ګوندونو د سولې په اړه د حکمتیار د پرونیو څرګندونو ملاتړ وکړ. د افغانستان او پاکستان پارلماني ډلو پر امنیتي مسئلو خبرې وکړې. په پکتیا کې د ښوونکو په توګه د ګمارلو لپاره څوارلس سوه تنو ازموینې ورکړې.
په دې کې زموږ خوندې دوه سوه خوندو ثبت نام کړی ده چې انشاءالله موږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز سم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
د کونړ په وټپور کې د داعش یو شمېر غړي ووژل شول.
په مجموع کې یوولس تنه داعشي تورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي فعالیت رسېدلی دي.
مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه در اورو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې نن په ننګرهار ولایت کې ګلبدین حکمتیار ته چې د افغانستان له دولت سره سوله او پخلاینه کړې ده رسمي هرکلی وویل شي. همدا شیبه له ننګرهار د آزادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، داسې معلومیږي چې غونډه په دې مناسبت پیل شوې ده،
خلک مصروف دي او ځکه ډېر لوړ تعداد باندې خلک راغلي دي. د مختلف ولسوالۍ د کونړ د نورو ولایتونو هم خلک راغلي دي چې شاوخوا تعداد د خلکو دوه زره څخه اوړي. همدارنګه دغه غونډې ته د کابل بیا د ملي امنیت شورا مشر حنیف اسمر د ولسمشر جیم نسیال سرور دانش ممکن اغم راشي او د ولسی جرګې رئیس فاروق ابراهیمی ځینې نور چارواکي به هم په کې برخه اخلي او دغه غونډه ته په ننګرهار کې اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د هرکلی لپاره جوړ شوې ده.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې په دغه ښار کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د رسمي غونډې په باب معلومات راکول، ویلي چې غونډه لا پیل شوې نه ده خو تیاریانی ورته روانې دي او ټاکل شوې ده چې له کابل هم د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. البته لکه څنګه چې شاه محمود شینواری اشاره وکړه، ټاکل شوې ده لا تر اوسه پورې کارانه ده چې هغوی واقعا په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه کوي. لبلې خوا، د محمد محقق په مشرۍ د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند او د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند د ګلبدین حکمتیار د پرونیو څرګندونو هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال او د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد محقق وایي هیله لري چې طالبانو ته د حکمتیار سوله ییز پیغام د افغانستان د دولت نورو وسلوالو مخالفانو ته هم یو لارښود ووسي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار لا یوځا کېدو وروسته د نوموړي لومړنۍ سوله ییزې څرګندونې د یو شمېر ګوندونو له هرکلی سره مخ شوې. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي له څرګندونو هرکلی کوي او تمه لري چې نورې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یوځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسله والو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل شو چې نور د افغانستان د خلکو له وژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پالنې سو او لکه څرنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې، هیله لرو چې دا د حکومت نور وسله والو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په نهمه خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلی حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسله والو مخالفینو وغوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب دراتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنگ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هادي د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي
دریز
یې ملي و او باید همداسې واوسي او خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسې وي. د نوموړې وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان پارلماني پلاوی ژمنه کړې چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره خبري وکړي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیلمندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی لوري شوي شمنې عملی شي. دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبه په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقی وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو شمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستانی پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ شمنې غوښتنی عملی کړي. دوی وایي هغوی وویل چې موږ د ولس استازي یو او پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې رښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوي غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره رښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوښوي چې ډیر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې موخه راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواري لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره هڅې کړې دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه وړاندې کیږي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورئ شي. د امریکا سمندري ځواکونه د شنبه په ورځ د افغانستان امن ولایت هلمند ته ورسېدل. په دغه ولایت کې له 2014 کال راهیسې چې د ناټو ماموریت پای ته رسېدلی، امریکایي ځواکونه له سختو جګړو سره مخامخ دي. په هلمند کې د 300 تازه دم امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو اعلان په جنوري کې شوی و. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
یو ورځ وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر وکړه، امریکا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې شاوخوا 300 نور سرتیري ځای پر ځای کړل. د دغو سرتیرو د لیږلو اعلان په جنوري میاشت کې سوی و. دا اعلان داسې مهال وسو چې د امریکا متحده ایالاتو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې د نوي پالیسۍ د جوړېدو په لټه کې ده. د امریکایي سرتیری د شنبه په ورځ هلمند ته ورسېدل. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په مراسمو کې ګډون کړی و. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا سمندري ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای کېږي. دوی به د ناټو د روزنې، همکارۍ او سلام مشورې په ماموریت کې برخه واخلي. هلمند د زیاتیدونکو بې ثباتۍ له کبله له کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا او بریتانیا د پوځونو لپاره یوه محوري سیمه ده. وسلوال مخالفین د دغه ولایت له 14 ولسوالیو څخه 10 ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یا پکې جنګیږي. په دغو ولسوالیو کې تر ډیره تریاک کرل کیږي چې د وسلوالو لپاره مهمه مالی سرچینه شمیرل کیږي. په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د پرله پسې جګړو له کبله شاوخوا 10,000 کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ سوه چې ډېره برخه یې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته ولاړه. لشکرګاه ته له ګاونډیو سیمو څخه ورغلي لارو کې تر ډېره د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه ښخ شوي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال شاوخوا 3,400 سرتیري په افغانستان کې لري چې د ناټو ایتلاف د نورو 15,000 سرتیرو تر څنګ افغان ځواکونو ته د پوځي روزنې او سلام مشورو په ماموریت بوخت دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په وړاندې د جګړې په ټپه ولاړ حالت ته ماتولو په هدف د 2,000 نور سرتیرو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس روانه اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې افغانستان یو بل سخت کال په مخ کې لري.
تاسو زموږ سره ازادي رادیو او ساعت 10:03 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو او مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه وکړو، له کونړ څخه یو راپور لرو. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي د وټپورې ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش 11 غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان وایي په وژل شویو داعشانو کې بهرنیان هم شامل دي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار 10 بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ په قلا قروسی مکه بمباری کړي چې په کې د داعش وسلوالې ډلې 11 تنه وژل شوې دي.
داعش یا قاتم امریت ته د بې پیلوټ الوتکې د 2 ځلې ډېر دقیق او ماسق هوایي برید د کبره د داعش ترورستانو یو مهم قمندان درګروف په نامه چې مشهور په عبدالی د سره ابراهيم ابلا نصر احمد او عبد السلام بلال چې د زوی او د معلم هم دي په مجموع کې یو لستانه د شتورستان په دې کې خارجيات به هم شامل دي علاقات رسیدلې دي.
هغه ویل د کونړ په یو شمیر نورو غرنیو سیمو کې هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب مرکزونه جوړ کړی دي. تر اوسه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د کونړ په وټپور کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي.
اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل د نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په لغمان کې د حزب اسلامي د مشر د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند او په یوه غونډه کې خپل لیدلوری بیان کړ. په سر مقاله کې راغلی حکمتیار وویل چې په افغانستان کې له انتخاباتو نه ملاتړ کوي، له تیرو سره خدای پامني او تر دې وروسته ټولو هغو ډلو ته چې په حکومت کې دننه او بهر دي د دوستۍ لاس غځوي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې حکمتیار ویلي له یوې مرکزي ادارې څخه چې د سر مقاله لیکونکي په باور همدغه ریاستي نظام ښودلی ملاتړ کوي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې ګڼو بنسټونو د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کړی دی، خو د ده په اند یو شمېر پخوانیو تنظیمي جګړو ته په پام سره ویره موجوده ده چې تیر تاریخ یو ځل بیا تکرار نشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د حکمتیار د څرګندونو په اړه څه نه دي لیکلي، خو همدې موضوع ته په اشاره سره د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو امتیاز ولسمشر غنی ته ورکړی او لیکلي چې د افغان ولسمشر سوله ییزو هڅو او منډو ترړو بلاخره رنګ راوړ او حزب اسلامي او د هغوی مشر ګلبدین حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای شو. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی له افغان طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو څخه هم غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سرنوشت پلواکی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار را څرګند شو. په سر مقاله کې راغلي حکمتیار په لغمان کې د تیرې ورځې په څرګندونو کې جګړه نامشروع ګڼلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د سولې لار خپله کړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي د حکمتیار ګڼې خبرې سمې او پر ځای وي، خو د ده په خبره لای ځینې مسایل د تعامل وړ دي چې په څرګند ډول ورته اشاره نه ده شوې. په سر مقاله کې راغلي حزب اسلامي د جګړې مهمه برخه نه وه، نو پر جګړې اغیز کم دی، خو په سیاسي برخه کې د حالاتو د خوالي تمه ترې کېدای شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي له ښاغلي حکمتیاره یوه لویه هیله دا ده چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
په پکتیا کې د 200 نجونو په ګډون له 1400 ځوانانو څخه د ښوونکو په حیث ګمارلو لپاره ازموینه واخیستل شوه. نور حال سیمې د داود تپان په راپور کې واوري.
دا پکتیا پوهنی رئیس کوچی ځاځی رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل دا د پوهنی ریاست په چوکاټ کې پاتې هغه خالی بستونه وو چې دوی د بشپړولو لپاره د ازموینې اعلان کړی وو.
موږ تقریبا تر 300 بستونو پورې د معلمي هغه یا منفق معلمین یا اجر معلمین یا تقاوت معلمین یا وفات شوي معلمینو دغه بستونه موږ سره خالي وو. دغه موږ اعلان ته هم په مرکز هم ولسوالۍ کې ورکړي دي. د دې جملې نه د 300 بستونه دي تقریبا د 1400 په شاوخوا کې کسانو سپتینام کړی ده. په دې کې زموږ خوندې 200 خوندو سپتینام کړی ده چې ان شاء الله موږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
عامول دا پکتیا په یو شمیر سیمو کې د پرهنګي او کلتوري ستونزو له امله ګڼ شمیر نجونې نشي کولای خوندزیو ته لاړ شي، چې د دوی دغه ستونزې اواري لپاره به د خزینه خونکو استخدام ته لومړیتوب ورکړي. دا دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال خوشحالي څرګندوي. وای په ازموینه کې د برخې اخیستو څخه خوشحال دي، خو پرته له استادۍ بیت په بیلابیلو مسلکونو کې ورته دندې پیدا شي.
ته وګوره د شپږم بستون ته چې تقریبا 1500 کسان نن سپتنام کړای دی دوی ته چانس ډیر کم دی تقریبا 400 یا 300 کسان دوی نسی په انده کې موږ غوښتنه دی دولت نه دغه دا چې دوی ځوانان ته د کار زمينه مسايده کی
کچېره موږ خزینه استادانی ولرو نو پلانونه مندې دډه کېدل شي چې خپل لورانی خوانځي ته ولېږي ځکه زمونږ فرهنګ او ریواج داسې ده
لو خوونکو څخه د غازمنه په داسې مال اخیستل کیږي چې نګدې یو میا شوړاندې د پکتیان جنو ازادي رادیو ته شکایت کړی وو چې دوی د خوونکو پایز د دند اخیستو پیشنهادونه کړي خو د بستونو نشټوالي لامل نشي کولای خون کی شي
لبل خو د لوګر چارواکي وای د ځایی سوداګرو شتمنو او عامو خلکو له لوري له شونځو یو زده کوونکو سره د هغوی د شونیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولسی مرستې ډېرې شوې دي چارواکو د شونیز بهیر د شوالي لپاره له تیر کال راهیسې په شونځیو کې یوه افغانۍ یو شونځی په نوم پروګرام پیل کړی چې هره ورځ یو شمېر زده کوونکي په خپله خوښه یوه افغانۍ خپل شونځي ته د مرستې په ډول ورکوي په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو او شتمنو خلکو خوانځیو سره د څښاک اوبو د ژورو څاګانو لمریزې برېښنا زده کوونکو لپاره وړیا زده کړو میزونو چوکیو الماریو فرشونو او نورو برخو کې مرستې ډېرې کړې دي د لوګر والی حلیم فدایي وایي په یاد ولایت کې د شتمنو او سوداګرو لخوا هغه مهال د خوانځیو او زده کوونکو سره د مرستو بهیر چټک شو چې ځایي ادارې د تیر خونیز کال په نیمایي کې یوه افغانۍ یو خوانځی په نوم د استیو پروگرام پایل کړ
دی وی افغانی او وی خوانځي د پروگرام اصلي پیغام دا ده چې موږ ټول هغه شتمن هغوی کې د غویل لارې په ملت کې دا انګیزه ایجاد کو چې لمعارف سره مرسته وکړي معارف خپل ملکیت وګڼي
سید فرهاد اکبری هم د لوګر په هغه مخورو او متنافذینو کې دی چې د یو خوانځي لپاره کمپیوټر لیب جوړ کړي او هم په هني بهیر سره د 15,000 امریکایي ډالر د مرستې اعلان وکړ د ول په هر ټولنه کې سوداګری او کاروبار ډاډمن امن ته اړتیا لري او د امن دروستلو یوازینی لاره دا ده چې د پوهني بهیر پراخ شي او نوې نسل د علم په ګاڼه سمبال شي
که افغانستان کې پوهه وي ان شاء الله زر تر زر به امنیت راځي نو تجاران د دوی نه خواهش کوم چې د مکاتب او خصوصا معرف او دغه د پوها سطح لوړ کی او لخپل هغه شخصي لګښت معرف ته ځانګړې ور
بلخو د لوګر د معرف رئیس انجینر اکبر ستانیزی وای پوهنی به هیڅ سره مرستې لري شوی او دوی سوداګر او مرسته کوونکي هڅولې دي چې مرسته په خپل لاس ولګي
د محمد اغه پولیسوالۍ کې چې یوې خزي څلور صنفه دی او مکتب لپاره په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړیو او تاسو هم د دې شاهد یاستئ انجینر صاحب سید فرهاد اکبری لخوانه یو کمپیوټر لیب هغه د دغه خوانځي لپاره مهیا کړل او ان شاء الله نور به دغه شاګردان له دغه کمپیوټر لیب نه استفاده کوي بل درسونه بدلته عملاً وای
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر سانګزی د خونکو د تشکیل او تدریسي کتابونو کمښت او د یو سره ولسو خوانځي د ودانۍ نشتون د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د خلکو تر وس پورته دي او په ټوله کې برابرول د حکومت له مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
اوس په هم سالم محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو ادي ژوند ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر راتګ لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي کاناډایي آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي چې ګلبدین حکمتیار د یکشمې په ورځ تر څه باندې 40 کلنې جلا وطني وروسته په محضر کې را څرګند سو خبرونه د ښاغلي حکمتیار هغه وینا هم راخستې چې له وسله والو طالبانو یې د شنبې په ورځ پکې غوښتنه کړې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې له کاروان سره ملګري سي ډیجیټل ژورنال لیکلي ښاغلي حکمتیار چې سپینه ږیره یې درلوده او تور لنګوټه یې پر سر وه د شنبې په ورځ په لغمان کې خپلو پلویانو او چارواکو ته په یوه کوچني مجلس کې دغه څرګندونې وکړې ښاغلي حکمتیار په خپلو خبرو کې نورو دولت ضد وسلولو ته په خطاب کې ویلي د خدای په خاطر له جنگ څخه لاس واخلئ چې قرباني افغانان دي ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکلي حکمتیار د نړیوالو مطبوعاتو په باور په نوې ملسیزه کې د کورنۍ جګړې یو مهم لوبغاړی وو بلخوا کناډا یو رسپانی ګلوب اند میل لیکلی ګلبدین حکمتیار چې له 2000 اول میلادي کال وروسته ګوند د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوله اوس وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي رسپانه لیکي ملګرو ملتونو په فبروري میاشت کې د ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیست څخه لري کړ په دغه تور لیست کې داعش او القاعده ډلې هم شامل دي هندي ورځپاڼه انډین اکسپرس د افغانستان د کرکټ د دوو نامتو لوبغاړو محمد نبی عیساخیل او راشد خان ارمان په باب لیکنه خبره کړې چې په پام کې د اوربندې مستند فلم جوړ سي د لیکنې په پیل کې راغلی د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت فیصله کړې چې د افغانستان د کرکټ د دوو محبوب لوبغاړو راشد خان او محمد نبی په اړه د مستند فلم جوړولو لپاره له فلم جوړونکو پروپوزلونه یا پیشنهادونه ترلاسه کړي دغه فلم نوم به وي افغان کرکټران د ظهور په حال کې ستوري دغه فلم به په انګریزي ژبه وي اوږد ورژن یا اوږده بڼه به 10 دقیقې لنډه به 15 دقیقې او اعلان به 2 دقیقې وي
لاس په جیاو دیرش دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خو اوس رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي
د امریکایي وی خبری سرچینې پرونول چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلې چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داوود داعش وسلوالو وژلی دی په جلال آباد کې به نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم ترسره سي د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یو هوایي حمله کې دوه افغان سرتېري وژل سوي او 15 نور ټپیان دي د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمنی راولي د نړۍ د کاتولیکانو ته کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په لویدیځ ساحلي بندر کې یوه پوځي الوتکه لوېدلې او لږ تر لږه اته پوځیان پکې وژل سوي او د قرغستان په جنوب کې د ځمکې د خویدنې له امله لږ تر لږه 24 تنه مړه سوي دي
مخې تر دې چې د ژوند رنګونه او مخکښ شزي واوري لومړی هم د ژوند رنګونه واوري
د ژوند رنګونه
نوم محمد اسد د غزنی ولایت اوسیدونکو یم
په غزنی کې ځوانان زی مسافری ته مسافری کوي کنه
بله او الته خو زیات خلک مسافری کوي په داسې حال کې چې واړو زاړو د زیات مشکلاتو له امله ځي خارج ته او الته بیا زیات وخت تیروي او دلته خپل کورنۍ بیا په سرنوشت پرېږي بیا ناوړي پایلې لري یعنی ځینې خلک سمو په خپل سترګو باندې لیدلې دي په خپلو کلیو کې مې دي واړو واړو لیکاني تقریبا نو کلو دي لاسو کلو لیکاني نو هغه بیا یوازې دا چې الته ورسیږي یو مې اسلوري شپلار تیرې یو باندې د بلوچستانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي ځینې مړ کیږي ان ښکار بیل گئی دا چې موږ یو خپل یو کلیوالو لو ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مرسو او تر اوسه یو هم نه چاولې سی وبوته ولې دوه مرغانه خور د هر څه چې هیڅ پته ونه لګیدل
ځینې کسان بیا ځي الته په کلونه کلونه وخت لري آیا داسې کسان هم شته ستاسو په سیمه کې
بله او زیات کسان داسې شته الته ایران ته تللی دي یا مثال خبرې دوبۍ ته تللی دي زیاتو هیوادونو ته تللی دي بیا نه غواړي چې خپل وطن ته راسي ممکن الته دوی ته یا زمینه مساعده وي او یا هلته ښه ژوند ولري نو د دې له خاطر چې دوی هلته ژوند ښه جوړ دی نو په دې خاطر خپل وطن ته نه راځي زیاتره زموږ کلیوال دي تللي دي خپل کورونه پرېښي دي په داسې حال کې چې زیاتره خلک میندې هم لري او کورو پلارو هر څه پرېښي دي زیاتره خلکو ته یې له ودونه هم کړي دي خو هغه مېرمنې داسې پاتې دي او دوی هلته تللي دي خپل ژوند یې هلته برابر کړی دی
نو داسې څوک تلیدلی دي چې د هغوی مېرمنې اوس دلته پاتې دي او دغه د مېرمنو ژوند ډېر خراب وي داسې څوک تا لیدلی
بله او شته یو کس چې خپل زموږ کلیوال دی هغه ایران تللی تقریبا شپږ کاله کېږي خو د دوی یوازې دوه بچي وو او یو مېرمن پاتې دي نو د دوی دوله فاره د ساتلو د فاره یا مثال فردی د اقتصاد جوړول فاره هغه میرمن خبره راولایږي او دا کښنه ماشمان مثال نه میاسله فاره یا د یو کال فاره 500 غنم او یا 300 غنم باندې د بل چسر مزروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مختبی او د هلته عراق
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یوسف زدرانیم د مخکخه خزی د دیونی پروگرام ته درته خرغلاس وایم. موږ په تیر خبرونو کې غن نور مخکخه خزی در پیژندلی، خو دا ځل محکمو ته ځو. د افغانستان په محکمو کې څه تیریږي؟ په دې برخه کې د خزو ونډه څه ده؟ مدافع وکیل جمیله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دا ولدی به پوښتو چې د دې کار په محکمو کې څه ډول دی، وکالت څه ډول کوي، او د خزو وضعیت دا وخت څه دی، څه ډول د خزو لاسنیوي کوي. اغلی جمیله ستانکزی زموږ خبرونه تا ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه مننه.
ستانکزی صاحب، لک ډیر ما اوریدونکو ته وویل، اما خده چې تاسو پښتو هغه څه چې ما ستاسو په باره کې لوستلی دي، تاسو د تیرو 15 کلونو رئیس د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي، همدارنګه هغه ښځې چې د تاوتریخوالو سره مخ کیږي دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته راځي، بیا همداغوی سره یو ډول وکالت کوي، دا پروسه څنګه ده؟ څنګه مو دې کار ته مخه کړې ده بالاخره؟
مننه زدران صاحب، دا خو واضح خبره ده سه هر څوک سه په دې وطن کې تحصیل وکړي او د دې وطن او د خاورې لپاره لوی مسؤلیت لري، او زه هم له همدغه جمله خصوص خیمه سه په خپل وطن کې مې خپل تحصیلات شپږ دېرش کاله مخکې پای ته رسولي، عالي تحصیلات کچه دی ماستری په حقوق کې. البته
ها، یعنی تقریبا 950 کلونه کې تاسو فارغ شوی پانتون؟
بله بله، زه هم نه
بیا امغه وخت نه وکالت شروع کوم، کنه پیغام دا وکالت کړم د سیوی، ځکه تاسو ماشاءالله تر تازه پات شوی کنه، هغه نه مخکې زین نور کارونه وکړو.
مننه زدار صاحب، ځکه کله چې فارغ شوم پېسته اسیستانت دی استاد په خپل پانځي کې، او بیا ډیر کم وخت له خاطره ځکه چې د سیاسي مسایل هلته ډیر ګرم و، او ما نسوی کولی سه هغه اپاغ کچې هغه هلته ضرورت و، او زه هغه سیاسي مسایلو کې دخیله اوسم، زه دخیله نه وم، نو په هغه اساس ما ته مخکې تک اجازه را نه کړی سوی د سیاسي مسایلو شرایط له وجې
په سیاسي برخه کې پرمختګ
وکړي. نه نه، یعنی ما سیاسي یو اخ نه درلوده، نو په هغه اساس د ما د مخکې تو مخکې تک یعنی موانع وجود درلوده په هغه وخت کې، نو په هغه اساس زه تبدیل سوم د استاد پایس یوې ادارې ته. هغه درې بخښه درلودل، درې
او بل خیر هغه کې ډیر نه غږیږو، اما جمیله بیا ورسته لدې تاسو پانتون کوي، څنګه د حقوقو برخو ته مدافع وکالت ته څنګه راغلي؟ څومره وخت کې په دې برخه کې کار کوي؟
په دې برخه کې خو مهاجرت ته بیا عزیز یو څو وخت استاد او مالته بیا نو د مهاجرت تر خیش پی ورزم په تیر کړی څو کاله، نو کله چې بیرته له مهاجرت از خپل وطن سره وګرځیدم، نو په دا از مال مخکینه اهداف و سخوا و سیزبه بیرت دا خپل عدلی و قضایی بخشته را دننه کیگم. هغه و سی دا وکالت ما آغا ارزوه سیز دی بخشته را داخل سوم، او پایست دی وکیل دی مدافع 15 کالو رئیسی از دی خپل و گران و وطنوالو په خدمت کیم، خصوصا دی کزو
په دی برخه کې ډیر کار خزو تکوه، یعنی
تاسو
څومره ممکن قضیه به مختوری وی یاد څومره خزو لاس نیوای به مکړی؟
زدران صاحب، ز دی ما دغه 90% په قضیه کې، 100% نه 90% قضیه زما دی خزو په خاطر دی، او مخکې دی نه سه دغه صحیح کې یعنی خزو ته ز اوس په آزاد توګه کار کوم پیسې وکیل مدافع، او مخکې په یو مؤسسه کې ما کار کوو چې هغه خاص د ښځو په خاطر کار کوو او هغه بخش ما مسؤلیت د میانجیګري مسؤلیت ما درلود او د وکالت دفاع چې د ښځو ټول بخش د ښځو.
بلې جمیله، تاسو چې ویل چې د ښځو برخه کار کوو تقریبا 15 کلونه، چې کوم ډول قضیې ډېر مخته درځي، څه ډول قضیې څېړئ او په څه ډول قضیو کې مرسته ورسره کوئ؟
ډېر ښه ځدران صاحب، زه له دغه 15 کلو راهیسې معمولا د هغو ښځو سې خشونت لاندې دي، د تاوتریخوالي له وجې دوی مراجعه کوي عدلي او قضایي مراجعو ته، دوی سره د وکیل مدافع پیس د مدافع وکیل پیس زه دوی سره همکارم، که څه حقوقي قضیه دي که څه جزایي.
کوم ډول تاوتریخوالی ډېر دی؟ تاسو یادونه وکړه په ټولنه کې حتمن هغه ښځې چې د خبرونه اوري دوی به منتظرې وي چې تاسو څه ډول قضیې څېړئ، فرضاً څنګه درځي، څنګه ورسره مرسته کوئ، څه ډول تاوتریخوالی ډېر دی؟
یو قسمت تاسو د مخکنۍ پوښتنې ستاسو ویلې، معمولا څومره قضیې به مخکې وړي؟ یعنی په زرهاو قضیې، په زرهاو که درته وایم مبالغه به نه، پزرهاو
ډیره مکمیابه کړي که ناکامه ډیر نه،
ولا که مبالغه و نکو حق قضی سی ده خزو پا برخه که دی، او زه دی ما اغا آخرین تلاش دیده سی حق قضی سی زه مخی رومس اغا باید کامیاب سی، او دغه تاسو بیا هم دغه پوښتنې ته راځو چې وویل چې کوم نوه قضیې تاسو مخکې بیا تاوتریخوالی معمولا د خشونت د یعنی دا هغه ظلم و شکنجه چې په ښځو په فامیلو کې ده او د دوی حقونه تلف کیږي او معمولا د نارینه و لخوا او بحثا د خپل د ښځو لخوا د ښځو په مقابل کې د فامیلو کې تاوتریخوالی ډېر زیات دی، او دا هغه ښځې دي چې یا فامیلونه روشن فکر دي او یا یو رهنمایي ورته سوی چې دوی د باندې راوځي او عدلي مراجعو ته مراجعه کوي. نو معمولا زه زما کار په حقوقو کې ده، په محاکمو کې ده، خصوصا هغه محاکم چې د ښځو دغه مسلې څېړي د تاوتریخوالی په هغه کې زه کار کوم. نو معمولا قضیې ما تا مقال تا کلسی گوری سی و قضیه دی ما کامیه بدا، نو معمولا دوی علاقه مند کی گیست دا وکیل دا قضیه ما که بولین بیا ما تا راجعه.
بله جمیلی ماول چه شکر، من خپلم تاوتریخوالی نده کرده و انشالله اراده لرو چه ویم نکو. خو کچیر سره و قضیه در تارازی بیا اغوی سرم مرست کهوی لسنیوی کهوی اغوی قضیه مختوری
زکر هر انسان انسانی حقوق دیست، هر انسان په خپل مشکلاتو که او یا په خپل حقوقی مسائلو که او که جزایی حق دی وکیل درلودلو لري، از موږ اساسي قانون کې مراغلي دي، په نور قوانینو کې دي چې هر انسان ولو قتل کړی که ښځې که نارینه یې من حیث انسان دوی حق دی وکیل مدافع وکیل درلودلو لري. البته زه چون آزاد کار کوم اوس ولې ډېر کم، ولې ډېر کم، یعنی 10% قضیه دي ما د نارینه و نه دي. اقام بعضی دوستان مراجعه کوي او یا دوستان معرفي کوي او یا اعتماد لروی زمجورم سیغه قضیه مخکم، ولی نوی فیصد قضیه دی ما دی خزوتی.
بله تاسو پا هم دی برخه که کار کوي، دا وقت پا محکمو که اصلا وضعیت یعنی چه دول دی که خده دی خزو کار کول، یعنی فرزن تاسو خپلا کار کوي، تاسو تا دیر زمین هم مسایده که سرهیو تا کنه دومره توپیر نشته کار کولو که اما ایواز جرات تی چه تاسو سره بیلیم؟
زدران صاحب نن سبا کدر توی هم پا دغا اخیر دغا سخش کال سی تیر شد دغا کال که یو چه سهولتونه یو چه نرمش یو چه نرموالی دی محاکم و پا کار که لیدل کیک داسه محاکم عدلی مراجع طول فساد نغرق دی، ولی بیا هم وکیل اصلا وکالت دست یو شغل ده صحیح چه پا افغانستان که ارزش ندرلوده، ولی پا دغا دو دری کالو که خصوصا دغا سا کال که یو چه ارزش پیدا کرده ده فشارون پا محاکم مبانددی صحیح چه و قضیه بیل موجودیت ده وکیل باید جلسه دایره نسی. نو ده یو لوی پیش رفته زما په نظر
در دې کې نه دي خزو رول مشتای تاسو
سره. بله بله، او دې خزو قسمت کې یو څه تغیرات د یو کال کې لست میشتو کې تقریبا زیات، او دا یو کال کې یعنی سهولتونه دي خزو تراغلي دي.
جميل استان اگزی کله چې یو لوبغاړي ملموي یا هنرمند ملموي ان به کله کله د پښتنه کې چې تاسو غواړي اولادونو باندې هم دا کار وکړي، اوس که زه راشم چې تاسو د خپل کمالات خپل اولادونو خپل کورنۍ ته هم انتقال کړي کې وازي خپل
از ما پا قرآنی که کرزی دقا لار ما انتخاب کرده از ما علاقه و او گرچې ماته شرایط ډیر کم وو، بله زما اولادونه، زما زوی، زما لور، یو می زوی یو می لور او نورم هم داسې د کورنۍ غړي په همدې هغه کې داسې زما شاته روان دي، یعنی حقوق لوستل یې دی اوس د ماسترۍ په کچه دي، د ما یو زوی یو لور.
تقریبا هغوی هم غواړي چې یو وخت په مخکښو ښځو کې یا زوی د مخکښ سړیو کې وویني.
تقریبا اوس هم زما لور هم فارغه د حقوقو د پوهنتون کابل ده، اوس ماسترۍ په کچه درس وایي او په معمولا په ډېر یو لوړه سویه له افغانی پانتونو سره ده حکمیت تجارتی په بخش که دایرکتر را ده یو بخش او ده مسابقه په بین المللی سطح دی او اولین جلی واسی افغانستان ته ده حکمیت تجارتی په بخش که کامیابی را وره او دیده دستاورد په اساس دی درلوده په هانګ کانګ کې او څو پانتونو ته شاګردان سره مسابقه کې ماته ورکړه. دغه نننۍ اتاق حکمیت تجارتی په افغانستان کې جوړ ده، د پروسه کال
کې تاسو دې چې میراثي حقوقي کورنۍ هغه څه تاسو هر څه کورټول کورنۍ هم درسته
والا کوشش کوي زما اولادونه هم سده ماستری زما اولادونه ټول په کچه د لیسانس او په ماستری کې داخله
دي. ټول کارون ته په کتو میرمن جمیله ستانګزه فکر کوي چې تاسو هغه اهداف ته چوختل مو یو وخت کې چې لکم مرکوی ورسیږي رسیدلی کلاس صدر تپاتی دی ډیر
زه خو متاسفانه سره خپل هدف ته ونرزم زکه ست شرایط کلاس زموږ د ځواني او د نوی دی رشت وختو هغه شرایط مخت خراب سول او ماجراتونه سو او هغه زمينه مساعده نسو هغه ارزو ما دلته ول زه غوام سي د ارزو م کزه هدف ته ونرسیدم زما اولادونه ان شاء الله رسیږي.
تاسو ماشاء الله یو ځای رسیدلی چې نوم لری او کار لری
تاسو لطف ده ول هغه هدف سم در لو دنه ایم رسیدلې کوشش کوم چې دا دغه مې زوی او لور مې
فکر کوي دا خوانی او پرتل تاسو لیک ډیر ستونز شته اوس جنو مېرمنو ته خزمینه مساعده د نوی کول شي چې کا د فوټه کې ور ورسیږي
کوم مقایسه کړئ په مقایسه شکل ډیر مخکې فرزن اول ز پختل ما مې اولادو ته که زوی یا کلوري امد نور روشن فکر مایندې یو رنګ زمينه مساعده د تعلیم او د تحصیل ولې د موږ په وخت کې تفاوت او اته مکتبه یې ساغه خالق ته باید درس وای او جلی ته ضرور فرزند زما مور او پلار گرچه روشن فکر نو ولی دیر که فکر دلو دی لور و زوی پا مزکه دوم را فرق نکه ولی بیام کلس زیر پا یادم دی زوی او دی لور پا مزکه فرق و زوی تی زیاد زمینه مساعده ولی
بله جمیله مونږ چې په فلمونو سریالونو کې لیدلې ده وکالت دنده چې وکیل یا وکیل څه ډول پر مخ سي خوشاله هم لري به خفګان هم لري تاسو په دې برخه کې خوشاله ډېری تیر کړي کې خفګان دي
ولا د خزو په مخ برخه کې خوشاله ډېری تیر کړي ځکه زه حقوقي قضیه مختبی او حقوقي قضیه ز کلاس قضیه اخلم مخکې ګورم څه ده څومره یعنی هغه کامیابوالی پکېسته او که ناکاموالی مې کوشش کوم څه کامیابی ته ورسوم ځکه بالاخره د دې قضیې شاته یوه ښځه ده او د یو ښځې حقوق تلف سوي دي.
ډېره زیاته مهرباني میرمن جمیله ستانکزه چې تاسو زموږ سره د مخکښ ښځې په پروګرام کې وایي. نو درنو اوریدونکو د مخکښ ښځې د دې اونۍ پروګرام چې جمیله ستانکزه یوه مدافع وکیله زموږ سره میلمانه وه دلته پای ته رسیږي. د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کال په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی وو. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او ترڅنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه یې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته چیرمه د مین پاکي یو موسی پنګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شې نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندۍ به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د موسسه عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کمو د یو کوټه کې د ملک ازه په ځای کړی مواد ډیر کمو، نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیس کړی د خنڅا کړی د خطر نه وېستې او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد منځلته موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د مین موزیم دی چې د عمر موسسه جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی، دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې ده 1990 کې د فعالیت شروع کړه ده، د عمر موسسه 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرو دل، دا غینه وروسته بیا د مین پاکټ مون په 2009 بعد مین پاکټ مون شروع شول او دا کارونه شروع کړه. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ د دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دا ته ایصاف کسان راځي، نور خارجيان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا د پاره نه وي او یا بارش د پر اجازه نه هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولای شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټکټ فیس شي نشته ده، صرف د کمرې لپاره هغه جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خلو پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض ورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکي کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېده نشي. دا په خپل دولت کومه کړی دی موزیم سره. بعض اکثره د مواد دي چې خپل دولت ورکړي مو دا چې دي د مختلف ولایتونو نراول سوي، د شبرغان نراول سوي، د باګرام نراول سوي، د خوجرواش نراول سوي دي، د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولي دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نور وختونه دا دي چې کیاغوي سره هغه خبره موادی امکاناتی مونږ ته راکې دا دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی دا چې آینده نسلونو لپاره یو یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نومې اورېدل دی خو وسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د دو وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هېچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشنی ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیارې دي، شاوخوا یې ښه دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي، ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی. او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونه اخلي.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي، او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون نه ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغنه کار اخیستل شوی او دا ننداره ته ښودل شوی ده. او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلي وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګه چورلکې او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم تر څو راضي شي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري او ښه تجربه د هغوی دپاره تر څو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ور نه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه مخنۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمونږ هیوادوال راځي د وسلو او د دې تیارو د دې کتو لپاره او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي.
ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟
پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روز هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه سر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د له فارسه دغه وسلې کارول سوی دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوی دي. او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پنسي دغه وسلې زمونږ هیوادوالو ته واکړي دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سلدي وسلو نه مونږ نور کار وانه خلو او دا وسلې واسه مونږ خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتغږیږي. نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم د سي د دغه موزیم یو ارزښت دا د سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي، څوک په وژل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا موږ چاته ماتې ورکړې ده. د موږ ښه ښکارندوی کوي چې له دغو وسلو سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلوده تر اوسه پورې، مګر بیا یې همدغسې یو زبر ځواک او قوي ځواکونو ته ماتې ورکړې ده چې هغې دغه وسلې او ټانګونه او مهمات په شان هم درلودلو. دوه موزیم څه د دیارلس سوه درې نویم کال د حمل په شپاړسمه نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی له اکثرو ولسوالۍ او سیمو نه هغه ټانګونه چې هغه د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټرې او جنګي وسایل چې درانده ول د هغو وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولی نه سوای او پاته سوي ول په خپلو ځایونو باندې. نو هماغه یې له ولسوالۍ او له سرکونو لویو سیمو نه راټول کړلو او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا یې ټول کېښودلو. سي هماغه هم د موږ د یو تاریخ ښه بېلګه ده د همدغې درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کومو وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خپرونه همدلته تمامېږي. کومو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادي. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.